2024 पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कैसा रहा, नए शुरू होने वाले साल के लिए उनकी क्या उम्मीदें और अजायम हैं, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। साल 2024 इख्तिताम पजीर हुआ और नए साल 2025 का आगाज हो चुका है। अक्सर लोगों के लिए हर साल की तरह 2024 भी बहुत सी खुशगवार यादों, नाखुशगवार वाकयात और खबरों, खुशियों और गमों, पूरे हो जाने वाले या अधूरे रह जाने वाले ख्वाबों के साथ रुखसत हुआ होगा। कहा जाता है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और अच्छे वक्त की उम्मीद इंसान को अपने मकासद और अजायम तक पहुंचने के लिए हौसला देती है। सहाफत से जुड़े हम जैसे अफराद के लिए किसी भी साल का ज्यादातर हिस्सा खुशगवार, अनोखे या परेशान कुन वाकयात की कवरेज में गुजर जाता है, लेकिन हर साल होने वाले कुछ वाकयात हमेशा याद रह जाते हैं। जैसे गुज़श्ता साल पाकिस्तान और अमरीका समेत दुनिया भर के 100 से ज्यादा मुल्कों में इंतखाबात हुए थे। मशरिक़ वुस्ता का खित्ता नई जंगों, जंगबंदी के माहिदों की कामयाबी और नाकामियों में उलझा नजर आया। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद और शाम में बशारुल असद की तवील हुक्मरानी का अचानक खात्मा भी शह सुर्खियों की जीनत बना। साल भर में इतने काबिल जिक्र वाकयात पेश आए कि इस थोड़े से वक्त में उन सब का इहाता करना मुमकिन नहीं। लिहाजा आज के शो में हम आपको किसी एक टॉपिक की बजाय मुख्तलिफ मौजूआत पर कुछ ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिनमें से कुछ आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और कुछ दिलचस्प मालूम फराहम करेंगी। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि हर साल अच्छी और बुरी यादों का मजमुआ हुआ करता है और अमूमन साल के इख्तिताम पर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि गुजर जाने वाले साल में उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, वो कौन से ख्वाब थे जो पूरे ना हो सके और अगला साल वो किन उम्मीदों के साथ शुरू कर रहे हैं। यही सवालात हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले लोगों के सामने रखे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा।
मेरा नाम मोहम्मद अनवर काकड़ है, मैं एसबीके प्रेजेंट क्लास प्लस हूं। सर, नए साल को मौजूदा जो नौजवान नस्ल है ये इंतहाई मायूस है, जहाँ पर जाए बिन साफिया है, इस मौजूदा हालात से इंतहाई मायूस है। आप देख रहे सर के रोज बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा होती जा रही है। यहाँ पर जो महंगाई है उसकी शरह की पैसा तक बढ़ता जा रहा है, तो मौजूदा हालात में जो बलूचिस्तान के नौजवान खासकर ये इंतहाई मायूसी के शिकार है।
हम चाहते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा हो, हमारे रोजगार का जो है ना ये मसला प्रॉब्लम हल हो और हमें इंसाफ चाहिए।
मैं साल में मेरे ये इरादे हैं कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ, और जो मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ मैं उसमें भी क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एज अ जनरेशन अच्छा काम करेंगे, अपने मुल्क के लिए बेहतर काम करेंगे तो आगे आने वाली नस्लों में भी बेहतरी आएगी।
नए साल में मेरे तो बहुत सारे इरादे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आर्टिस्ट बनने के लिए आई हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं फिलहाल सीख रही हूँ, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो इस साल सीखा है उससे कोशिश करूँगी ज़्यादा अच्छा जो है वो मैं अगले साल परफॉर्म कर सकूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है अपने पिछले वर्जन से जो है वो एक नए साल में नया वर्जन जो है वो क्रिएट करना अपना, ताकि जो जो गलतियां मैंने पिछले साल की हैं वो मैं ना करूं, ये मेरा एक है कि
सर उम्मीदें तो ये हैं कि आने वाला साल हमारे लिए खुशहाली का साल हो, कोई रोज़गार हो, कोई गरीबों के लिए सहूलत हो, मुल्क में अमन हो, दहशतगर्दी ख़त्म हो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए कि अमन हो और सुकून हो।
नए आने वाले साल को अपने लिए और अपने घर वालों के लिए अच्छा सोच रही हूँ। जो पिछले साल हमने महंगाई की वजह से, बिजली की बिलों की वजह से हमने बहुत ज़्यादा जो है परेशानियाँ उठाई हैं, नए साल में उम्मीद करती हूँ कि हमें ऐसा कुछ भी ना हो, बिजली की कमी, बिजली के बिलों में ज़रा कमी हो, महंगाई में कुछ कमी हो, ताकि हम अपने लिए अपने बच्चों के लिए कुछ सिक्योर कर सके।
पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी फर्म टेक वैली गूगल की पार्टनर होने की वजह से उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पाकिस्तान में मुतारिफ कराती रहती है। ऐसा एक नया प्रोग्राम खसूसी तौर पर सहाफियों के लिए तैयार किया गया है, ताकि जर्नलिस्ट को जदीद सहाफती प्लेटफॉर्म्स और टूल्स से मुतारिफ कराया जा सके। गूगल के इस प्रोग्राम को डिजिटल सहाफत का नाम दिया गया है। मजीद जानते हैं आयजा इरफान की इस रिपोर्ट में।
گوگل نے پاکستان میں نوجوان صحافیوں کو مفت ٹریننگ فراہم کرنے کا ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس کا نام ڈیجیٹل صحافت ہے، اور یہ ٹریننگز پاکستانی ٹیکنالوجی فرم ٹیک ویلی کی مدد سے منعقد کی جا رہی ہیں۔
گوگل نیوز انیشیٹو ایک گلوبل انیشیٹو ہے، اور اب یہ پاکستان میں یہ پروگرام ٹیک ویلی کی مدد سے لانچ ہو رہا ہے۔ اس میں دو فیزز ہیں، پہلے اس میں ماسٹر ٹرینرز بنیں گے، اس کے بعد پورے پاکستان میں 1000 بندہ ٹرین ہوگا جو انڈسٹری اور اکیڈیمیا سے ہوگا، اور اس کی جو سرٹیفیکیشن ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی سرٹیفیکیشن ہے جو بینیفٹ کرے گی پاکستان میں لوکل جرنلسٹ کمیونٹیز کو اور اسٹوڈنٹس کو، ان آرڈر ٹو ان فیوچر مونیٹائز آن دیئر یوٹیوب چینلز، ٹو مونیٹائز آن دیئر رپورٹنگ، مونیٹائز آن دیئر ویریفائنگ ویریس نیوز ٹرینڈز۔
پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں خبر کو عوام تک پہنچانے کے ذرائع اور انداز ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد تیزی سے تبدیل ہوئے، جب صحافیوں اور بہت سے دیگر افراد نے بھی روایتی میڈیا پلیٹ فارمز کی بجائے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر توا آزمائی کی اور انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی روایت نے زور پکڑا۔ ایسے میں صحافیوں کی ٹریننگ کی ضرورت اور اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔
وی وانٹ ٹو میک شیور کہ وین سم ون لک فار دا نیوز، ہاؤ دے سرچ فار دا نیوز، ہاؤ دے رپورٹ دا نیوز، ایکچولی اس میں کرائٹیریا ہم نے جو رکھا ہے جی بڑا سمپل ہے، 3 to 4 years کا منیمم ایکسپیرینس ان کا جرنلزم کا ہونا چاہیے، دے شوڈ بی پارٹ آف سم جرنلزم کمیونٹی اور سم میڈیا ہاؤس اور سم لوکل پریس کلب، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پریفرنس ہم نے رکھی ہے کہ ان کا انہوں نے کوئی آن لائن ٹریننگز اس سے پہلے لی ہوں۔
ڈیجیٹل سفیئر میں جرنلزم کو درپیش ایک بڑا چیلنج فیک نیوز ہے، کیونکہ کوئی بھی خبر سچ ہے یا جھوٹ یہ جاننا عوام سے پہلے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو یہ خبر عوام تک پہنچاتے ہیں، یعنی صحافی۔
ہم انہیں ایسے ٹولز اور ریسورسز کی ٹریننگ دے رہے ہیں جس کے تھرو دے ول چیک کہ اف دا انفارمیشن دے ہیو گاٹ از ٹرو اور ناٹ، دے ول ویریفائی اٹ بیفور دے شیئر اٹ ود دیئر آڈینس۔
ٹولز سچ ایز گوگل لینز ہو گیا، جس میں آپ ریورس امیجنگ یوز کر کے پکچرز کا سورس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ پکچر کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گوگل ٹرینڈز ایک اور ٹول ہے گوگل کا، جس کے تھرو آپ مارکیٹ کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ وچ نیوز ٹو مارکیٹ اور کون سی نیوز ہے جو ٹرینڈنگ ہے اور جس کو آپ کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے۔
اس وقت ہم جس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے ریلائبل اور ویریفائڈ خبر دینی چاہیے، اور پاکستان میں جو مس انفارمیشن فیک نیوز کے حوالے سے کیمپینز چل رہی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس میں ریگولیٹر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، نیوز آؤٹ لیٹس اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو کمبیٹ دس مس لیڈنگ انفارمیشن، تو یہ ایک بڑی ویسٹ اور ایک بڑا چیلنج ہے، گلوبل چیلنج ہے۔ اس کو سالو کرنے کے لیے آئی تھنک وی نیڈ ٹو کم ٹو دا بیسکس۔ اس میں جو گوگل کا جو رول ہے ٹو پروموٹ ریسپانسبلی دیز ٹولس، ڈیجیٹل ٹولس اس ڈیجیٹل اسپیس میں، یہ اس کے لیے ایک پہلا قدم ہے۔
وائس آف امریکہ اردو کے 2024 میں کرائے گئے سروے کے مطابق پاکستانی نوجوانوں کی بڑی تعداد ٹیلی ویژن کے بعد سوشل میڈیا کو خبروں کے حصول کا بڑا ذریعہ جانتی ہے۔ ایسے میں ان پلیٹ فارمز پر ذمہ دارانہ صحافتی اقدار کا فروغ ایک اہم قدم سمجھا جا سکتا ہے۔ عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ۔
سیالکوٹ کی تحصیل پسرور کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے حریرہ اسکر یونان کشتی حادثے میں زندہ بچانے والے پاکستانیوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔
کچھ سوشل میڈیا سے ہم نے ہیلپ لی ہے، تو کچھ اپنے دوستوں وغیرہ سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ اس کنٹری پہ اپلائی کریں، یہ یورپ کی بیسٹ کنٹری ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ ویل سیٹل ہو جائیں گے، آپ کی لائف اچھی بن جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے یہ ڈیسیجن کیا کہ ہم نے اس کنٹری کو چوز کرنا ہے۔ والد صاحب کے پاس ہمارا گھر تھا، ہم نے وہ گروی رکھا تھا، والد صاحب نے میرے کہنے پہ رکھا تھا کیونکہ میں خاندان میں بڑا تھا، تو میں نے کہا جی مجھے آپ نے باہر بھیج دے کسی یورپین کنٹری میں، اچھا سیٹل ہو جاؤں گا تو پھر انشاءاللہ اپنا گھر نہ دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اور اسی سلسلے میں ایجنٹ کے پاس گئے، اس نے ہمیں اپروکسیمیٹلی 40 to 45 lakh نا اس نے ہمیں سر چارجز بتائے اس کے۔ جیسے ہم وہاں پہنچے ہیں اور اس نے کچھ ان کے پاس بڑے پتیلے وغیرہ ہوتے ہیں جس میں وہ دال پکواتے ہیں قیدیوں والی، وہ دال پکوائے اور ساتھ میں خوبز مشہور ہیں یہاں لیبیا میں، وہ خوبز بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، اس نے ہمیں لے کر یہ بھائی ایک ایک خوبز ہے اور 6 liter کے کین تھی پانی والی، وہ کہا کہ یہ آپ 15 لوگ ہیں اور 6 liter کی کین ہے، آپ نے یہ یوز کرنی ہے صبح تک، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہونا، نہ پانی کو پینے کو ملنا ہے، نہ کوئی آپ کے پاس دوسری چیز کھانے کو۔ اس نے کہا کہ آپ یہیں رہنا، آپ نے جو اب کرنا ہے ہمارے حکم سے کرنا ہے، اگر آپ نے واش روم تک بھی یوز کرنا نا تو ہم آرڈر دیں گے، آپ واش روم یوز کر سکتے ہیں، ادروائز یو کین ناٹ گو۔ मैंने कहा चले ठीक है भाई, ये भी बात आपकी मान ली, क्योंकि उस टाइम हम मजबूर थे, उनके सामने बोल नहीं सकते, उनके पास ना वेपन्स वगैरह थे। नहीं जेंट कह रहा नहीं भाई ये छोटी सी नहर है, आपने वैसे तैर कभी पार कर देने कोई मसला नहीं, हमारी बोट है, हमारे अगर लड़के हैं वो आपको पार करवा देंगे। हम उस लड़के वगैरह तो उसने हमें शॉपर वगैरह जो होते हैं और जा सा जो टेप वगैरह होती है उसने हमें लाख दी है कि अपने पासपोर्ट को कवर करे, अपना आईडी कार्ड कवर करे और अपने मोबाइल वगैरह पे टेप को ना कवर कर लें, आपके मोबाइल वगैरह में अगर पानी ना अंदर दाखिल हो। हमने फिर कहा कि भैया हमारा रब्ता करवाए, हम अपने घर वालों को बता दें कि हम जिंदगी और मौत के सफर में जा रहे हैं। फिर हमने ना ऐसे गुजरते समझ लगे चार दिन ना चार आते हमारे समुंदर में गुजर गए हैं, ना हमें कोई आस ना उम्मीद ना हमारे पास कोई पीने का पानी था ना कोई खाने वगैरह की चीज थी ना कोई वहां वॉशरूम का इंतजाम था। तो हमारी ना यहाँ राइट साइड की तरफ से ना एक मिस्र वालों का जहाज था, वो ये जो ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे थे, ये हॉर्स वगैरह गोल्ड वगैरह का ना काम करते थे, तो वो हमारी तरफ आ रहे हैं। लड़कों ने फिर लड़कों में हिम्मत आ गई कि बोर्ड हमारी इस तरफ से आ रहा है, लड़कों ने ना ऊपर खड़े होकर हाथ हिलाने शुरू कर दिए। तो जैसे बोर्ड आ गया उन्होंने रस्सा पहन करके अपनी बोर्ड को बांध ले, हमारा तकरीबन लड़के थे एक दूसरे के ऊपर से कहते कि रस्से को पकड़ के हम पहले चले जाएं, हम पहले चले जाएं, और कश्ती भी नीचे से लीकेज हो गई हुई थी और जो हमारी बोर्ड थी वो मिस्री बैड़े से टकराई है एक लहर की वजह से, उसका इंजन भी टूट गया, जो दोनों इंजन होते हैं वो भी टूट गया, रस्से को जैसे ही पकड़ा लहर समझ ही नहीं आई हमारे लड़के चले कहाँ गए, जैसे समझ लेके फैल गए हैं चारों तरफ। तो हमने ऐसे ही करते कराते जिस जिसके पास रस्सा वगैरह आता गया पकड़ता गया, उन्होंने फिर जो रिसीविंग आ रहा था उन्होंने हमें वो लाइफ जैकेट भी फेंके, पर उस टाइम लाइफ जैकेट का भी हमारे पास होना भी ना होने के बराबर था क्योंकि हम खुद डूब रहे, हमें पता ही नहीं था हम किस तरफ जा रहे हैं लहरों में, पता नहीं हम 73 लोग थे और उसमें तकरीबन 35-37 जो ना लोग वो बच के आए, बस चार पांच लड़कों की लाशें मिली जो हमारे साथ भी थे उनका पता ही नहीं चला कहाँ गए हैं कहाँ नहीं, पीछे भी गांव में भी टेंशन पड़ी हुई है, सारे एक दूसरे पूछ रहे कि हमारा लड़का नहीं आया हमारा लड़का नहीं आया। उन्होंने कहा कि आपने यहाँ यूनान में मुकीम रहना है, हम आपको ना एक रेड कार्ड देंगे, वो कार्ड आपको ना होगा वर्क कार्ड होगा समझ लेकर एज अ वीजा ही होगा आपके पास और आप उस कार्ड पर ना काम कर सकेंगे अपना। तो फिर उन्होंने हमारे अपना असाइलम प्रोसीजर समझाया, अगर आप यहाँ पे पेपर्स वगैरह जो भी मामला था हमें इसके बारे में तो नहीं नहीं है तो आपको ना ऐसे हेल्प मिल जाएगी और से आप काम वगैरह कर सकते हैं और अपना रोजगार एक अच्छा रोजगार तलाश कर सकते हैं। तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि भाई ये जो रास्ते हैं ना खतरनाक रास्ते हैं इनको ना इख्तियार करें, क्योंकि ये छोटी सी बोर्ड होती है उसमें ये लड़के ओवरलोड कर लेते हैं और आपको पता है वो बोर्ड जो होती है चंद सेंटीमीटर ना पानी से थोड़ी सी ऊंची होती है, जैसे कोई बड़ी लहर आए अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो बच जाते हैं, नहीं तो वो आपकी ना किश्ती को उड़ा देती है और आप उन्हें जान की जान से चले जाते हैं। तो ये रिकमेंड करूंगा कि भाई इस तरह के रास्ते कभी इख्तियार ना किया करें, ना अपने किसी फैमिली मेंबर ना अपने किसी भाई वगैरह दोस्त वगैरह को इस तरह का मशवरा रिकमेंड करें कि भाई इस तरीके से जा तू यूनान में इंटर हो जाएगा किसी और मुल्क में इंटर हो जाएगा। ये कोशिश करें अपनी स्टडी पर फोकस करें, पढ़े लिखे किसी अच्छी मुल्क की कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करें और अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाए।
पाकिस्तान से बाहर बेहतर रोजगार की तलाश में बाज़ अफराद कश्तियों के जरिए यूरोपीय ममालिक पहुंचने की कोशिश में समंदर में डूबकर अपनी जानें तक गंवा देते हैं। ये नौजवान अपनी जिंदगियों को खतरे में क्यों डालते हैं और उनके वालिदैन उनको गैर कानूनी तरीकों से बैरून मुल्क जाने की इजाजत क्यों देते हैं, हमारे साथी नवीद नसीम ने जानने की कोशिश की।
हर रोज हम अखबारों में देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी यूथ दूसरे ममालिक में शिफ्ट होना चाहती है रोज़गार के लिए, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी पहली वजह ये है, इसकी हिस्टोरिकल एक रीज़न है कि 80s में बल्कि 70s में बहुत से लोग बाहर गए और उन्होंने एक विजिबल उनकी सक्सेस स्टोरी है। वो सक्सेस स्टोरी क्या है कि उन्होंने यहाँ बड़े बड़े घर बनाए, प्रॉपर्टीज़ बनाई, तो लोग जो यूथ है वो विजिबली देखती है कि देखें ये कितने सक्सेसफुल लोग हैं, नो मैटर कि वहाँ वो क्या करते हैं। एक और इशू मैं आपको आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ जो पाकिस्तानी हैं इवन दो दे आर वर्किंग क्लास, उन्होंने अपना एक सिस्टम और सोशल कैपिटल बना लिया हुआ है। उनके कारोबार्स हैं, वो वहाँ शादी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और एक और बात जो है मैं समझता हूँ अहम है कि सोशल मीडिया में इंटरनेट से वो जो एक वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज का जो ग्लैमर है वो देखते हैं। ये ह्यूमन स्मगलिंग के और जो इलीगल माइग्रेशन के वाक़यात तवातर के साथ होते हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है। लास्ट ईयर आपने सुना होगा हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो यूरोप जाते हुए समंदर में डूब के फौत हो गए थे। तो इस पे हमने एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की थी डिस्ट्रिक्ट कोटली AJK में, गुजरात में और सियालकोट में, कि हम जानें कि वो क्या माइंडसेट है कि जो पेरेंट्स और जो रिलेटिव इन बच्चों को भेजते हैं। उसमें बड़ी हैरान कन फाइंडिंग्स थी। मिसाल के तौर पे एक फाइंडिंग ये थी कि बहुत से वालदैन ने कहा कि ये हमारी बदकिस्मती थी कि हमारा बच्चा फौत हो गया रास्ते में, अदरवाइज इट्स क्वाइट सेफ। हमारे पास हजारों एग्जाम्पल हैं, बच्चे इसी तरीके से गए हैं, वो बड़े सक्सेसफुल हैं। तो एक बाबे ने तो यहाँ तक कहा, वालद ने, कि भाई अगर ये रिस्की है तो फिर हम सड़क पे जाते हैं तो वहाँ भी तो डेथ हो सकती है एक्सीडेंट से। यानी हैरान कन बात यह है कि ये चीज़ें इस तरह इस्टेब्लिश हो चुकी हैं उनके माइंड में कि दिस इज़ ए वे ऑफ सक्सेस। ठीक है, दूसरी बात जो बड़ी हैरान कन है वो ये समझते हैं कि इवन दिस इज रिस्की बट रिस्क इज वर्थ टेकिंग। उसकी रीजन वो ये समझते हैं कि क्योंकि हम लोकली, हमारे बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको यहां बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड कंटिन्यूसली डिक्लाइन होना है। अमूमी तौर पे हमारी यूथ में ये तासर फैलाया जाता है कि पाकिस्तान में जो मुआशी सूरत हाल है वो बहुत बुरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि चैलेंजेस हैं, लेकिन जो हमारी सेमी एजुकेटेड यूथ है, खास तौर पे विलेजेस में रहती है, उनके सामने कोई ज्यादा ब्लीक पिक्चर पेंट की जाती है और वो उस ब्लीक पिक्चर को मद्देनजर रखते हुए फिर इंतहाई रिस्की डेंजरस किस्म के डिसीजन लेते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसी बात नहीं है कि यहाँ हर चीज ग्लूम और डूम है, लेकिन जब यूथ को पता चलता है कि एज कंपेयर टू वेस्ट, एज कंपेयर टू यूरोपियन वेलफेयर स्टेट्स, हमारी रियासत जो है वो इतना कुछ ऑफर नहीं करती जितना वो ऑफर करती है, और किसी हद तक बात तो ठीक है, तो वो फिर हर सूरत में बाहर जाना चाहते हैं।
न्यूयॉर्क का अनफॉरगेटेबल कोरस याददाश्त की कमजोरी के शिकार अफराद को खुद उनसे और उनके अजीज रिश्तेदारों से दोबारा जोड़ने में मौसीकी का इस्तेमाल कर रहा है। 2011 से ये ग्रुप उन अफराद के लिए उम्मीद की शमा है जिसमें डिमेंशिया के शिकार अफराद गा सकते हैं, उसमें शिरकत कर सकते हैं और कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
न्यूयॉर्क शहर में अपने घर में जेरी फ्लॉस्टर गुनगुना रहे हैं। अगरचे अल्जाइमर की बीमारी ने इनकी यादें इनसे छीन ली हैं, इनकी आवाज अब भी तवाना है। जेरी फ्लॉस्टर और इनकी अहलिया रीटा पोलीडी के लिए मौसीकी ही वो आखिरी डोर है जिसने उन्हें इस जिंदगी से अब तक बांध रखा है जो इन दोनों ने मिलकर बसाई है।
हम 15 साल से शादीशुदा हैं और इस अपार्टमेंट में भी हमें 15 साल ही हो गए हैं। हमारा साथ बहुत खूब रहा, यहाँ बहुत से गाने गाए, कॉन्सर्ट्स हुए, बहुत से दोस्त यहाँ आए, ये बहुत ही खूबसूरत वक्त था।
जेरी फ्लॉस्टर अनफॉरगेटेबल कोर्स के रुकन है। 2011 से ये लोगों की जिंदगियां बदलने में मदद दे रहा है, जिन्हें फ्लॉस्टर और रीटा भी शामिल है, और ये सब मैरी मिटलमैन की कोशिशों के मरहूने मिन्नत है। वो याददाश्त खो देने वाले अफराद को मौसीकी के जरिए इनके रिश्तेदारों और आसपास की दुनिया से दोबारा मुंसलिक करने में मदद देती हैं।
मौसीकी लोगों के अंदर ही मौजूद किसी चीज को बाहर ले आती है। वो अभी भी गा सकते हैं और कोई साज बजा सकते हैं, लिहाजा ये एक मौका है जिसमें कोई उनका मजाक नहीं उड़ाएगा बल्कि उन्हें कम्युनिटी का मुकम्मल हिस्सा समझा जाएगा, और सिर्फ शिरकत करने वाले के तौर पर नहीं बल्कि ऐसे फर्द के तौर पर जो कम्युनिटी को कुछ देता है।
अनफॉरगेटेबल कोरस एक पनाहगाह बन चुका है, ऐसी जगह जहाँ जेरी फ्लॉस्टर जैसे अफराद गा सकते हैं, एतमाद पा सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और एक अहम काम का हिस्सा भी बन सकते हैं।
ये चीज अहम है कि हम ये दिखाएं भी कि जो काम हमने किया है ये फायदेमंद भी है और शायद इतना ही या ज्यादा मौसर है जितना के अद्वियात, और इसे किसी भी दवा के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इनफरादी तौर पर इस जैसे कोर्स के जरिए जो माशरती सपोर्ट मिलती है वो हर किसी की जिंदगी के लिए अहम है।
अनफॉरगेटेबल कोरस एक पनाहगाह बन चुका है, ऐसी जगह جہاں جیری فلاسٹر جیسے افراد گا سکتے ہیں, اعتماد پا سکتے ہیں, مسکرا سکتے ہیں اور ایک اہم کام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں.
اس کا ہماری زندگی پر بہت مثبت اثر ہوا ہے کیونکہ یہ وہ واحد مصروفیت ہے جس کا حصہ بننے کے لیے وہ پرجوش ہوتے ہیں, اور جب موسیقی بجتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. یہاں وہ ایک مختلف شخص بن جاتے ہیں, زیادہ خوش, کیونکہ الزائمر نے ان کے موڈ کو بری طرح متاثر کیا ہے.
جیری فلاسٹر کی یادداشت رفتہ رفتہ ختم ہوتی جائے گی, لیکن ان کی زندگی میں موسیقی پھر بھی موجود رہے گی, اور ریٹا پولیڈی کے لیے یہی بات سب سے اہم ہے. جانی فرنینڈس کے ساتھ ملک امید, وائس آف امریکہ.
سلمان بلوچ کراچی میں وائلڈ لائف فوٹوگرافی کرتے ہیں. انہوں نے کراچی کے علاقے ملیر میں کئی نایاب پرندوں, جانوروں اور تتلیوں کی مختلف اقسام کو ریکارڈ کیا ہے. دیکھیے جی ایم بلوچ کی یہ رپورٹ.
سب سے بڑی چیز جو مجھے وائلڈ لائف کی طرف جس نے ڈائیورٹ کیا وہ یہ تھی کہ ملیر میں ایک بہت بڑی بائیو ڈائیورسٹی موجود ہے. میرا نام سلمان احمد بلوچ ہے اور میرا تعلق کراچی کے گرین بیلٹ ملیر سے ہے, اور میں کنزرویشنسٹ ہوں, انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہوں اور وائلڈ لائف فوٹوگرافرز ہوں. میں جرنل فوٹوگرافی کرتا تھا جس میں لینڈسکیپ ہے, جس میں لوگ ہیں, جس میں برڈز ہیں. تو مجھے لگا کہ ملیر کی جو بائیو ڈائیورسٹی ہے اس کو ریکارڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد میں پراپرلی اس فیلڈ میں آیا ہوں, اور سب سے ابھی تک آج کے دن تک ہم ملیر سے بہت اچھی اچھی ریئرٹیز ایکسپلور کر کے دے رہے ہیں. ملیر کی جو جغرافی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہم بالکل ٹپ آف انڈس فلائی زون کے ہیں. کوئی بھی پاسیج مائگرنٹ ہوگا جو یہاں سے گزر کے یورپ کے سرد علاقوں سے گزر کے یا افریقہ سے گزر کے انڈیا کی طرف رخ کرے گا, تو چانسز یہ ہے کہ وہ یا تو کراچی میں لینڈ کرے گا, یا تو گزر جائے گا, یا یہاں اسٹے کر دے گا ونٹر کے لیے. تو اس لیے یہ کراچی میں عموماً آپ کو بہت یونیک ریکارڈز ملتے ہیں. ملیر کی جو اپنی ریزیڈنٹ بائیو ڈائیورسٹی ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے. اب بھی ہمارے گھر کے سراؤنڈنگ میں بہت سارے اسنیک اسپیشیز آتے ہیں. کنڈیشن یہ ہے کہ بلیک کوبرا سامنے تو نظر آتے ہیں, میرے گھر کے اندر تک آ گیا تھا. کھیرتر نیشنل پارک میں چنکارا, آپ کو اوریال, آپ کو آئی بیکس, آپ کو پینکوپائن, آپ کو ہنی بیجرز, والف, تو اس طرح کے فاکسز ہیں, تو اس طرح کے بہت سارے میملز ملتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری آلموسٹ ہم کہتے ہیں کہ 75 قسم کی ہماری بٹر فلائی اسپیشیز ہیں جو یہاں پائی جاتی ہیں. اگر ہم برڈز ریکارڈ کی بات کریں تو وہ تو 300 سے زیادہ برڈز ہم نے یہاں ریکارڈ کیے ہیں. ہم بہت لمیٹڈ ٹائم وائلڈ لائف کو دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 9 to 5 کام کرتے ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی فائنینشیل بیکنگ ہے, جو ہمارے پاس گاڑی بھی نہیں ہے, ہم بائک پہ جاتے ہیں, تو ہم ڈسٹینس والے ایریاز کور نہیں کر سکتے, اور ڈپارٹمنٹس اس معاملے میں سپورٹ کرتے نہیں ہیں. لیکن پھر بھی اگر ہم بات کریں وداؤٹ سپورٹ, تو ہم نے بہت ایسے بہت سارے ریکارڈ دیے ہیں جو یا تو پاکستان کی پہلی فوٹوگرافک ریکارڈ ہے یا پاکستان کی پہلی ریکارڈ ہے. 300 سے زیادہ کی لسٹ ہے, تو تمام لسٹ تو میں صرف برڈس کی ہے, اور 75 بٹر فلائی اسپیشیز ہیں, ریپٹائلز ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے انسیکٹس ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو برڈز فوٹوگرافی کرتے ہیں وہ بٹر فلائیز نہیں کرتے, جو بٹر فلائیز کرتے ہیں وہ انسیکٹ نہیں کرتے, جو انسیکٹ کرتے ہیں وہ ریپٹائلز نہیں کرتے. تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ الگ الگ فیلڈوں میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں, تو ہم ہر فیلڈ میں تھوڑا بہت کر رہے ہیں اور یہ ریکارڈ سامنے لے کے آ رہے ہیں.
سال 2024 آپ کے لیے کیسا رہا؟ کہ آپ کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے جنہیں آپ بھلا نہیں پائیں گے؟ آپ کی کیا بڑی اچیومنٹس یا ناکامیاں رہیں؟ کون سے واقعات نے آپ کو حیران یا پریشان کر دیا؟ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانیزي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانیزي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
د چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د دوه باسنو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر ارخیزو او به طرف راډیو
د نن وضعیت په دې پروګرام کې په 2023 کال کې د نړۍ او طالبانو تعامل په کومه کچو څومره طالبانو د نړۍ غوښتنو ته غوږ ونیو، آیا لنډړی څخه د طالبانو توقعات پوره شوي، طالبان لنډړی او نړۍ له طالبانو څخه غوړي، دا هرڅه د نن وضعیت په دې پروګرام کې.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. په دې نیم ساته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزای تاسو قربای ملک څنګه چې تاسو په سر کې اوریدل، د نن په دې پروګرام کې په دې بحث کوو چې طالبانو په 2023 کال کې د دنیا سره څه ډول رابط درلودل، آیا طالبانو هغه اهداف چې درلودل په اړیکو کې ترلاسه کړي دي کنه، دنیا څه غوښتل د طالبانو څخه، نړۍ خپل توقعات او غوښتنې ترلاسه کړي کنه، او په دې به هم بحث وکړي چې په 2015 کال کې چې نن یې اول ورځ ده د طالبانو او نړۍ روابط به څه ډول وي. په دې بحث کې دوه ډېر قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکي عثمان کامران او افغان ډیپلوماټ غوث جانباسب دواړه را سره دي په پروګرام کې، دواړو ته خراغلاس وایم. اما په سر کې به د نن ورځې مهم خبرونه واورو. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې افغانان په 2023 کال کې د دوامدار سونزو او کړاوونو سره مخ وو. دغه کمیټه په یو راپور کې ویلي وو د جګړو، نړیوالو بندیزونو، د بهرنیو مرستو کمښت او طبي ناورینونو د خلکو ژوند لا پسې پیچلی کړی دی. دغه کمیټه ویلي نړیوالو بندیزونو او د بهرنیو مرستو کمښت ګواښونه لا زیات کړي. د یادې کمیټې په وینا د ناسم وضعیت په یو داسې هیواد کې چې میلیونونه وګړي په بېوزلۍ، د خوړو نخوندیتوب او د اړینو روغتیایي خدمتونو په څیر خدمتونو نوته د لاسرسي په برخه کې سوزي لري ارتیاوی نوري هم پراخي کړی دي. د افغانستان د خبريالانو ملاتړ سازمان د افغان خزینه خبريالانو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې یو شمیر افغان خزینه خبريالان چې لا هم په دې هیواد کې پر رسنیو کې کار کوي د سختو ستونزو او ننګونو سره مخ دي، او په ډیرو برخو کې د طالبانو د چارواکو په ګډون ادارې هغوی ته د معلوماتو لورکولو ډډه کوي. د افغانستان له خبريالانو ملاتړ سازمان ویلي چې په آنلاین باندې پوښتنه د افغانستان په دننه کې د یو شمیر خزینه خبريالانو سره چې اوس مهال په دغه هیواد کې پر رسنیو کې کار کوي شریکی کړی دي چې حقوقي جنسيتي تبعیض 8% او د حقایقو بربندول ویره 3% هغه لوی لاملونه بللی چې طالبان له کبله معلومات خزینه خبريالانو سره نه شریکوي. د دې راپور لمخي د 102 خزینه خبريالانو سره چې اکثره په افغانستان کې میشته دي په دې نظر پښتنه کې برخه خسته او د سازمان پښتنو ته ځواب ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر تورک د سه شنبه په ورځ په نادولتي ادارو کې د خزو په کار باندې د طالبانو د بندیز فرمان ډیر تبعیضي بللی او د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت څو ورځې مخکې نادولتي داخلي او بهرنۍ ادارو ته په یو واستول شوي مکتوب کې ویلي که خزي په کار وګمارلې د فعالیت جوازونه به لغوه کړي. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د مرسیال محمد عالم په لاسلیک خپور شوی، ټینګار شوی چې یو ځل بیا ټولو غیر دولتي موسسو ته هدایت ورکول کیږي چې په موسسو کې د خزینه طبقې د وظایفو د توقف په اړه دغه وزارت د مکتوب متن په پام کې ونیسي او دغه پر اساس اجرات وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلي چې د طالبانو د فرمان سخت خوشنه کړی دی. او د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په کابل کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزارت د سرپرست عبد اللطیف منصور د موټرو پر کاروان د وسلوال برید خبر ورکړی دی. خو دغه وزارت د مولوی منصور د موټرو پر کاروان برید او په برید کې دغه ساتونکو ته د تلفاتو د رسیدو ادعا بی اساسه بللې ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په یو خبر پاڼه کې ادعا کړی چې دغه جبهه وسلوالو د سه شنبه د ورځې ماسپین مهال د دسمبر 1 د طالبانو د حکومت د کابینې د موټرو پر کاروان د کابل ښار په شمالي دروازه کې برید کړی دی. د دغه جبهې د ادعا پر اساس په دې برید کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور یو ساتونکی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. بیا هم خراغلس درنو دوستانو لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل په دې نیم ساعته پروګرام کې په دې بحث کوو چې په 2023 کال کې او بیا به په 2025 کال کې د طالبانو نړۍ روابط ته څه ډول وي. په 2023 کال کې د تعاملاتو په برخه کې کوم لوی بدلونونه رامنځته شول؟ دوه قدربند میلمانه ما په پیل کې هم وویل جانبا صاحب او کامران صاحب راسره د دواړو ته خراغلس وایم. اجازه راکړئ د جانبا صاحب څخه پوښتنه کوم. جانبا صاحب، په 2023 کال خو پای ته ورسید، 2025 کال پیل شوی دی. د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې دوی هیله مند دي په 2025 کال کې چې نن اوله ورځ ده د دوی تعاملات او روابط د دنیا سره ډیر شي په هغه شکل چې په 2023 کال کې وو. فکر کوي چې په 2023 کال کې د طالبانو د توقعاتو سره سم دوی وکړی شول چې د دنیا سره تعاملات رامنځته کړي؟
سلام ښاغلی جلازی، تاسو ته، ښاغلی کامران ته او ټولو هغو کسانو ته چې موږ اوري او ویني، سلام او درنښت.
وعلیکم السلام.
البته چې نه ښاغلی جلازی صاحب، داسې چې لنډې ووایم، البته چې نه، ځکه چې کا نړۍ اوسنی حاکمیت سره په کابل او کندهار کې تعامل په اصطلاح یا رسمي اړیکې را پیل کړي، نو هغه بیا طالبان نه، دنیا کې به بیا دوی ته طالبان نه وایي، دوی ته بیا د افغانستان مشروع حاکمیت وایي. نو متاسفانه خبره دا ده چې طالبان د مشروعیت خواته نه ځي. دوی ستاسو خدمت ته د ارزو شي خبر اجازه چې او زه چې هغه څه وایم هغه بالکل کره دي. دوی د افغانستان په ځینو مسایلو تجارت پیل کړی په ډېرې خواشنۍ سره، دا خبره مثلا اوس وایم دوی مثلا چې کله کښېني بهرني ډیپلوماتانو سره، د امریکا ډیپلوماتانو، د غربي هیوادونو ډیپلوماتانو سره په ځانګړي توګه، دوی وایي تاسو خو موږ په رسمیت وپېژنئ، بیا به موږ د مثلا د ښځو د حقوقو او د ازادیګانو په اړه تجدیدي نظر، بیا به موږ دلته نرمښت وښیو. یعنې دا خو ډېر بد چلند، دا خو ښایسته کار نه دی، دا خو د افغانستان راتلونکي بالکل تیاره کوي. نو بیا ترتیب چې بېرته راشم ستاسو د پوښتنې ځواب ته، ښاغلی جلازی، طالبان متاسفانه چې هغه کوټلي ګامونه چې دوی باید د افغانستان دننه په کور کې د مشروعیت لاسته راوړلو دپاره کړی وی، د یو مسؤول او ملي حاکمیت د ایجادولو دپاره متاسفانه څه ونه کړل. البته دوی کولی شي ووایي چې موږ امنیت برقرار کړی دی، ثبات برقرار کړی دی، خو هغه هم موږ ګورو چې نن دغه مسایل هم ډېر تکنی شوي دي. دغه خوډاب چې نن د ډیورند د خط په امتداد کې تیریږي، خو دا امنیت نه دی، دا د افغانستان دپاره ټول ډېر لوی ګواښونه دي چې رامنځته کړي. ویدر چې نړۍ چې دوی سره کوم تعامل وکړو په 2023 کال کې کولی شي، دا افغانستان منځوي. نن سبا افغانستان ته د یو دولت په حیث هیڅ چیرې پروتوکول ورکول کیږي نه، او دا ملامتي ټول د دغه طالبانو ده، دغه غیر مشروع حاکمیت، دغه غیر ملي حاکمیت، دغه غیر مسؤول حاکمیت، چې دوی نه پوهیږي چې د دنیا سره څه رقم ته هغه دولتي تعامل باندې څه کې کول چاسه.
تشکر جان، بس بالکل په نور موضوعاتو به مغږیږي. اجازه راکړئ دغه پوښتنه د کامران صاحب څخه وکم. کامران صاحب، ظاهراً خو طالبان د سکاري چې دوی په دې تیر کال کې او دغه ستره مخ کې په دې تعاملاتو خوشاله دي. دوی وایي چې مثلا ډیرو هیوادونو دوی ته د سفارت چارې سپارلې دي، ځینو هیوادونو د طالبانو نمونه د ترګرو د سازمانونو د لسخې استکړې ځینې لا استکې د مسکو په شان. تاسو څه فکر کوئ، آیا واقعا دغه تعاملات په دې شکل رامنځته شوي دي چې طالبان خوشحاله دي او دوی راضي دي، او تاسو فکر کوئ چې دغه واقعي تعاملات د دنیا سره دي کنه؟
سلامونه اجازه تاسو ته، جان باسه ته، د افغانستان ټول خلکو ته. نه، دا تعاملات خو غیر رسمي شکل دي. یعنی فکر کوم چې د طالبانو د درې کلن حاکمیت کې یو ښه فرصت وو. یعنی نړیوال هم تاسو شاهد یاست، اکثریت نړیوالو کانفرنسونو کې په سیمایزو کچه باندې د سیمینار ورها په نړیوال کانفرنسونو کې دوی ته دعوت ورکړه. فکر کوم دا دوی لپاره یو ښه زمینه و چې دوی هغه څه چې د افغانستان د خلکو ته پکار دي او هغه څه چې د نظام د مشروعیت لپاره پکار دي او هغه څه چې نړیواله ټولنه غوښتنه ده دغه په رابطه باندې دوی ګامونه پورته کړي وای. متاسفانه دوی ګامونه نه دي پورته کړي. صحیح ده دوی په نړیوالو کانفرنسونو کې سیمایزو کانفرنسونو کې اشتراک کوي خو دا داسې غیر رسمي شکل باندې دوی ته دولت په شکل په هیڅ باندې نه کتل کیږي. نو وجه هم دا ده چې دوی هغه ته غوښتنې چې د نړیوالو ټولنې دي چې هغه د بشر حقوق بنیادی پوښتنه د بشر د حقوقو ته هغه دوی نه ده په ځای کړي او موږ تاسو ګورو چې ورځ تر بلې دوی په دې خپلو اقداماتو کې نور هم په دې ساحه کې محدودیتونه رامنځته کړي، مخصوصا د ښځو په کار باندې. او تازه په تازه تاسو په جریان کې چې دوی په غیر دولتي مؤسساتو کې یا په بینالمللي مرستندویه مؤسساتو کې د ښځو په کار باندې هم د بندیز فرمان صادر کړی دی. نو زه فکر کوم چې دا هغه څه دي چې دوی د هغو څنګه چې دوی هیله لري او تمه لري نور هم لري کوي. او فکر کوم چې نړیواله ټولنه لپاره دا ډېر ضروري دی.
تشکر، بالکل به په دې موضوعات وغږیږو. جان با صاحب، کامران صاحب یو مهم ټکی ته اشاره وکړه، دوی وویل چې دغه تعاملات غیر رسمي دي. دغه تعاملات په ډیپلوماتیک ډګر کې ساس په نظر څه ډول تعاملات دي؟ اوس خو سفارت ورکړ شوی، اساسي سره ویني، ملاقاتونه کوي. دغه غیر رسمي تعاملات دي څورته ویل شو، څنګه تعریفوي؟
د کامران صاحب خبره بالکل کره خبره ده. دا غیر رسمي لیدلات دي. خبره دا ده خبره اجازه چې هیوادونه د افغانستان سیاسي جغرافیا د افغانستان تاریخي دولت منتفي کول نه شي. افغانستان یو دولت دی، خو په دې دولت کې هغه څه چې حاکمیت نمیږي هغه مشروعیت نه لري. خو هیوادونه خپل مشروع منافع لري په افغانستان کې، همداسې چې افغانستان په نورو هیوادو کې لري. مونږ خو یو د دغه دنیا د دغه هیوادو څخه استو، او علاوه پر دې مونږ د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو د بنسټګرو څخه استو. په دغه منشور کې مونږ زمونږ ډیپلوماټانو زمونږ مشرانو ګډون کړی دی. یعنی مونږ د کوم عادي هیواد نه ستو چې چا د سی په تخته کې رسم کړی اوسي یا مونږ پیدا شوی اوسي. مونږ څه کم 300 کاله په هیڅ یو دولت په دنیا کې شتون لرو. نو خامخا د هیوادونو مونږ سره تعاملات کوي د خپل منافعو پر بنسټ، د سیمایزو منافعو او ګټو پر بنسټ. اوس وګورئ مثلا د منځنۍ آسیا هیوادو، د منځنۍ آسیا هیوادونو کې ترکمنستان دی، کې ازبکستان دی، کې قزاقستان دی، کې قرغزستان دی، کې تاجکستان هغه پټیټس کچه د روابط لري اوسنۍ حاکمیت سره، ایران دی، چین دی، نور دی. دا خو دلته خپل منافع لري، اقتصادي، زیربنایي، سیاسي، امنیتي، استخباراتي، نظامی، نور نور نور. طبعاً چې هغه څوک چې په کابل کې یا په کندهار کې ناشته د وسره خو باید خبري وشي. یعنی د سکونه کې چې یوازې جغرافیه سره خبري وکړي، خو یو چا سره به ته خبري کوي چې خپل منافع څه دي. مثلا د اورګاډي پټلۍ روس، یا مثلا د د د د د د غازو د پایپ لاین تیرول دي د افغانستان، خو خبرې باید وشي. یا مثلا ترهګریز مسایل دي، یا د مخدره موادو د قاچاق دي، بشري مسایل دي، تجارتي مسایل، دا خو باید وشي. دا خو نشي درېدلې په ټاپه دروس. نو د دې لپاره دوی سره خبرې اترې کیږي، دوی سره دغه تعامل کیږي، اما دوی ته د دولت په حیث، د دولت استاد په حیث نه کتل کیږي. دوی همیشه په څنډه کې دا څه په سیاسي ادبیاتو کې تاسو پوهیږئ به تر چې یو اصطلاح شته چې دوی په څنډه کې ورسره وکړي. روس دوی ته دولتي پروتوکول نه ورکول کیږي، دوی ته دوی هغه بیرغ د دولت په حیث نه لیدل کیږي، هغه ته حق نه ورکول کیږي چې چیرته وغځول شي، او 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 د دولت په حیث او د استاد په حیث تکراری نشي. دوی ته نه کتل کیږي لپاره د چ مشروعیت د سوال لاندې دی، او د خلک د هیوادونو هغه ټول سیاسي اخلاقي مسؤلیت نشي اخیستلی چې یو ډاله چې مشروعیت نه لري دنه په کور کې او ډېر کلنی د پښتون لاندې دي، دا مسؤلیت دی نه اخلي. نو دغه خاطر د کامران سره خبره بالکل په ځای ده چې دوی سره دولتي چلن نه کیږي، هغه عمومي تعاملات کیږي د دې نه پر سر په خپل کوم کار.
اوس کامران سره چې دغه غیر رسمي تعاملات دي، دوی سره پروتوکول هم نه ورکول کیږي، فکر کوي چې د غرب سره روابط طالبانو ته څومره مهم دي؟ فکر کوي خصوصا د متحده ایالاتونو سره دغه اوسنۍ سیاست چې طالبان لري او خصوصا د بشري حقوقو په باس کې چې بدل شوی هم نه دی تر ډیره، حتی محدودیتونه نور هم زیات شوی دي، فکر کوي چې دا وضعیت دغه سپات کې چې طالبان په ځان کې تغییر نه ولې ځکه د طالبانو ځینی مشران په ځینو غونډو کې وایي چې دنیا کرا کرا په حقیقت پیږي او موږ سره روابط جوړي. فکر کوي چې روابط جوړيږي که دوی تغییرات را نه ولې؟
فکر نه کوم، ځکه انعطاف او څه چې ویل کیږي هغه په عمل کې عملي کول ډېر زیات مهم دي. دوی چې څه وایي ولی په عمل کې هغه څه نه نړیواله ټولنه ویني نه د افغانستان خلک ویني. زه فکر کوم ډېر زیات مهمه ده، ځکه تاسو په جریان کې د امریکا متحده ایالاتو کوم سیاست بدلیږي، نوی ولسمشر خپل کار پر راتلونکو ورځو کې پیلوي، او تاسو پوهیږئ چې نړیواله ټولنه ډېر زیات مرستې د افغانستان سره کوي په دوس وخت کې بشري برخه کې، او د لیست پر اساس کې د امریکا متحده ایالات دي. نو د نړیوالې ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د ټولو غوښتنه هم دا ده چې طالبان په برخو کې چې نړیوال کنوانسیونونو په اساس باندې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې عضو پاتې شوی دی، او یو مشروع غوښتنه ده چې هغه د بشر حقوقو ته د دوی پایلی دل دی، او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کول دي. متاسفانه دوی په دې برخه کې په ځای دی چې عملی ګامونه پورته کړي لا محدودیت رامنځته کوي. زه فکر کوم دا دی فکر کوم چې یو سیاسي ناخبری ده یا به تجربهګی ده چې دوی نه ورته متوجه کیږي، او دوی فکر کوي چې د ایواز د خبرو په اساس باندې نړیواله ټولنه خپل نیت بدل کی او دوی سره په دوام ور. زه فکر کوم مهمه دا ده چې یو خو د ټول شموله حکومت او بعضی نور غوښتنې دي. زه فکر کوم په غیر برخه کې د افغانستان خلک په شکل باندې چې نړیواله ټولنه په بعضو مجالسو کې یا په رسنیو له لارې لیدل کیږي، او په شکل باندې مطرح کیږي چې پخوانی چارواکي راولي حکومت ته او اقتدار کې ګورته سهم ورکړ شي، هغه د افغانستان خلک هم نه غواړي. اما دا چې د بشر حقوق دي، د ښځو د کار په مسله ده، د افغانستان د نفوس 50% قشر د مشارکت مسله ده، د دولت په بدن کې په مختلفو برخو کې، دا اساسي غوښتنې دي چې نړیواله ټولنه د طالبان حکومت په هر شکل چی باید دته بلاخره متقاعد شي چې په دې باندې عمل وکړي. زه فکر کوم دا د تروسه پر دوی ټول اقدامات د شعار په حد کې دي، تر څو پر چې عملی ګامونه دوی په دې برخه کې پورته نه کړي.
تشکر. جانباز صاحب، کامران صاحب وایي چې سیاسي ناپوهي او یا هم بېخبري، فکر کوي دا د طالبانو اوسني سیاستونه د سیاسي ناپوهي یا بېخبري څخه دي، یا د دوی افکار په دغه شکل دي؟ دا څه چې دوی فکر لري هغه فکر عملي کوي؟
ګوې د سې خبرو د خاله اجازه چې هغه څوک چې مثلا یو حشره ده کنه، ځینې حشرې دي چې پرواز کوي، ځینې دي چې غزيږي، ځمکه خوځيږي، پرواز نشي کولای، نو ته دا غینه توقع نشي کولای چې هغه پرواز وکړي. دغه ظرفیت، دغه کیفیت، دغه د ژوند هغه معمولیت ده. نو اوس مثلا یو څوک چې په مدرسه کې لوی شوی دا تصادفي خبره نه کوم، هلته زده کړې مثلا او هغه زما په وطن کې نه دی کړی، دا هم ډېر لوی سوال دی. یعنې موږ افغانان ډېر سوال لرو. دوی دوی راغله د حاکمیت ونیو، ښه اوس دې حاکمین سره څه کوي؟ دا کالی دي چې وادې غوستل، دا توپک دی چې په لاس کې دی، چې یا دې دنده په لاس کې ده، سوټۍ په خلک پرې وهي. دا حاکمیت یعنې همدا چې هر څوک سپینې جامې اخوستي دي، سوټۍ په لاس کې دی، ښځه د خوازه داسې کالي ما غونده ګیره دومره پرېږده، همدا حاکمیت دی. یعنی ګوره دوی واقعا چنې سیاسي درایت، سیاسي پوهه دوی نه لري. اوس مثلا یو څوک دی هغه وزارت کې چې پخوا ما کار کاوه، د بهرنیو چارو وزارت کې، د دې وزارت مشر ته څوک یې؟ مثلا ستاسو زده کړې په بهرنیو چارو کې څه دي؟ ته په کومه ژبه بهرنیو ژبو خبرې؟ ته دا بین ملي اخبار په کومه ژبه لولې؟ خو هغه ژبه چې ستا زده ده ډېره لږو ډېره کنه، هغه به اردو اوسي، هغه هم څرنګه تا زده کړې ده کنه؟ چا درته دا ژبه ښودلې ده؟ اولو وختو کې که ستاسو پام و ښاغلی جلالزی، دوی ځینې یاداښتونه حتی په اردو لیکل، یعنې دا خو په افغانستان کې نه لیکل کېدل کنه، دا خو چېرته لیکل کېدل؟ زه خو پوهېږم په دې میکانیزم د بهرنیو چارو د وزارت پارڅه دي. یعنې دوی دا خلک ندی چې موږ ته دا انتظار لرو ترڅو چې دوی په هوش راي نشي. همدارنګه چې کامران صاحب ویلي هیڅوک دې طرفدار ندی چې هغه کسان چې په افغانستان کې غلا کړی ده، غصب کړی ده، چوری کړی ده، قوم پرستی یې کړی ده، افغانستان ویش د خاطرې کار کوو، د افغانستان بدنامي د خاطرې کار، هیڅوک دغه خلکو طرفدار ندی چې بیا دې راشي حاکمیت. په افغانستان کې 3 میلیونه انسانان دي. دا کامران صاحب په دې حاکمیت کې دې ځای چیرته؟ همداسې ورته په زرهاو انسانان د افغانستان ښځې د افغانستان، یعنی هغه چلند چې ښاغلی جرازوی دوی د افغانستان د ښځو په مقابل کې کوي، او موږ او تاسو په دې هېوادو کې ژوند کوو، دا خلک موږ ته همداسې ګوري چې موږ یعنی د کومې کوري نه د کومې سیارې نه راغلي شوي یاستو چې دغسې یو 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 خشن رفتار کوو، ان تر دې چې د کور کړکۍ باید داسې جوړې کړي چې هلته د چا و انسانه زه خپل تربیه لرم، زه اخلاق لرم، زه د چا کور ته نه ګورم چې کړکۍ مې هر خوا اوسي، دا تربیه زه لرم، ته ماته د کړکۍ مې کړکۍ ته تغییر ورکړې. یعنی ګور دوی یعنی د خندا وړ کارونه هم د ژړا راځي هم د خندا راځي. بدون دغه انتظار چې دوی به سیاسي فکر تولید کړي، د افغانستان یو مشروعیت حاکمیت به مشروعیت هغه ته ورکړي، دا انتظار نه کیږي. دوی ډېر افراطي هغه کلیوالي روایت رامنځته کړی دی چې که په هوش نه شي او د ټاکنو نخري او د خلکو ارادې ته
تشکر جان با صاحب. لیک به په 2015 کال وغږی کامران صاحب، اوس خو تاسې مو ویل او جان با صاحب مو ویل تر څو چې دوی مشروعیت ترلاسه نه کړي، خصوصا د خپل افغانانو دغه مشکلات به دوی ته مخامخ وي. موږ تاسې وینو چې سیمه هم په یو شکل په ډېرو مواردو کې بې ثباته ده، او په دنیا کې هم جنجالونه او تحولات رامنځته کېږي. څومره د طالبانو دغه اوسنۍ حاکمیت تاسې پذیرې دی که دوی تغییرات په ځان کې رانه ولي، فکر نه کوي چې دوی لپاره به هم نه یوازې په داخل کې بلکې د بیرونه هم جنجالونه جوړیږي؟ ځکه که مشروعیت نه وي، رضایت د خلکو نه وي، نو واضح ده چې بیا خو د نظام په مقابل کې مخالفتونه هم زیاتېږي. دقیقا
په نړیواله سطح باندې خو اولویتونه اوس فرق کوي. یو وخت افغانستان اولویت بود نړۍ لپاره، اوس موږ دا سپیرو چې د یوکرین مسله ده، په منځنی ختیځ کې تحولات او تغیرات دي، د افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې نظر تر ډېره حده پورې اړولی دی. خو زه دا وایم چې که څومره پورې هم په دې کار کې تاخیر راځي او عملي ګامونه د اوسني حاکمیت خانه په اساسي او بنیادي برخو کې چې د افغانستان د مشروعیت مسله ورسره تړلې ده، زه فکر کوم دا نور هم ځنډیږي او د دې تاوان نه یوازې دا چې حاکمیت ته رسیږي، زه فکر کوم د افغانستان ملت او د افغانستان خلک له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو په جریان کې امام مخ هم اشاره وکړه چې اوس مهال کې د افغانستان خلک له ګڼو بشري ستونزو او ناورینونو سره مخامخ دي، او یوازې نړیواله ټولنه مرسته کولای شي چې تر یو حده پورې دې مشکلاتو ته ځواب ورکړي. اما که چیرته اوسنۍ حاکمیت لکه اوس چې په کوم شکل باندې دوی د خپل پالیسي یا د کوم سیاست روان کړی دی، په دې شکل روان ووسی، زه فکر کوم نړیواله ټولنه به د انزارو نه به دوی نور هم لري پاتې شي، او څومره چې دوی لري پاتې کیږي له مشروعیت نه دوی فاصله نسی، په موږ حد په اندازه باندې دوی ته او د افغانستان خلکو ته ډېر زیات تاوان اوړي. کله چې د افغانستان خلکو ته تاوان اوړي، بشري ناورین نور هم زیاتېږي، د افغانستان خلک د فقر او د بیچارهګۍ او د مهاجرت سره مخامخ کی، نو طبیعي خبر ده چې نارضایتي رامسته. کله چې د خلک راضي نه وسیږي، نو طبیعي خبر ده چې د حاکمیت ستونزې را پیدا کوي، او دغه ستونزې بیا په مستقیم شکل باندې په امنیتي حالت باندې چوس دوی یوازې په اوس مهال کې یعنی نړیوالو ته دغه یو خبر دوی وړاندې کوي چې په سرتاسري امنیت سره، حتی دغه سرتاسري امنیت کې مشکلات رامنځته کوي، خلک چې ناراضه شي خو ستونزې رامنځته کوي. نو زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دوی اوس هم په دې فکر دي د کوم سیاست چې دوی روان کړی دی. دوی په دې فکر دي چې نړیواله ټولنه به پام دې شکل باندې چې دوی کوم سیاست روان کړی دی، نړیواله ټولنه به نه تا پر سره وخی او دوی به په رسمیت باندې وپیژني. ولی زما فکر دا دی چې 2015 کال شروع شو، د دې کال د شروع سره طالبان باید خپل سیاستونه کې تغییر راولي، د نړیواله ټولنې وختنه باید نادیده ونه نیسي، او دوی په دې برخه کې باید د مسلکي کسانو نه، د اهل خبره کسانو نه، دغه کسان چې په نړیوال سیاست باندې پوهی خلک وي، دغونه به مشوره واخلي. ځکه مخکې اشاره وشوله په جان باسر هغه وکړل چې ډلې ګوري، موږ تاسو ګورو په سوریه کې هم یو جنگي ډله وه اقتدار ته ورسېدله، ولې د سوریه د جنگي ډلې مشر ملی مسالې په څه شکل باندې مدیریت کړه، په څه شکل باندې دا مشروعیت او په څه شکل یې د ملت منافع په نظر کې ونیول او څنګه تعامل ته داخل شو، سیاسي تعامل ته لاندې سره داخل شو. نو زه فکر کوم دا داسې نه ده چې جنگي ډلې د ظرفیت نه لري یا نشي کولای. موږ په یو شتم قرن کې اوسېږو او دغه اوسني حاکمان خو چې دوی خو یو ځل مخکې هم دغه تجارب ته یو حد کړی درلودل چې د افغانستان ازې پذیری دوی ته معلومه وه، او حتی د دوی د حاکمیت تاسې پذیری دوی ته معلومه وه چې د کومو مسایلو له وجې نه حتی حاکمیت هغه شو له منځه لاړ. نو زه فکر کوم په 2015 کال کې دوی په دې خپل سیاست باندې په داخلي کچه باندې دی او په نړیواله کچه باندې دی، په دې کې باید عمیق فکر وکړي او د افغانستان دپاره یو نوی لرلید، یو نوی تګلاره چې بین ملي ټولنه غوښتنې پکې نغښتي وي د هغه ستګلاره.
تشکر جانباز صاحب. فکر کوي چې طالبان به په دې خپلو سیاستونو کې یو څه تغییر راولي، او د پښتني دویم جز دا چې دنیا به د طالبانو په مقابل کې خصوصا غرب یا دومه انعطاف راولي په خپل سیاست کې، ځکه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې طالبانو مخکې دي چې واک ته ورسیږي یو ډول څرګندونه کولې، خو کله چې واک ته ورسېدل بیا د دوی سیاستونه بدل شول چې ظاهرا د بشري حقوقو بحث ته اشاره و. فکر کوي چې طالبان تغیرات په سیاستونو کې راولي او غرب انعطاف وکړي ساس په نظر؟
اب داسې ده چې یو معقوله ده، یو خبره ده، متل ده، نه پیګم غزمګستان سود عبدالی ژبه کې وایي سال کې نیکوس از بهارش پیداست. نو د دې انتظار خو نه کیږي خاغلی جلخزه چې یو شی چې داسې پوښ شوی اوسېږي دونه داسې یو شی ترې جوړ شوی اوسېږي له طالب هغه داسې سمدلاسه تغیر وخوري، خو بیا هم خوشبیني به ساتو، فشارونه به جاری ساتو، هم دننه په کور کې، هم دغسې د رسنیو د طریقه، او هم د بین ملي کومو منابعو چې البته چې هغه مشروع فشار چې په افغانستان باید راشي هغه به جاري اوسېږي، دې کې شک نشته. خو دننه په کور کې وضعیت په داسې شي ښاغلی جلازی چې طالب به بالاخره پوښي چې هغه د دولتداري لپاره، د حکومتداري لپاره جوړ نه دی. دا مفکوره مدرسېي مفکوره ده. افغانستان نه جوړ یو لوی مدرسه جوړول دا یو خطا کار.
ځکه پس وخت کم دې زه بخنه غواړم ډیر ثانی وخت لرو، او د دنیا انعطاف په یید طالبان مقابل کې دا غلاند ځواب راکړي ډیر ثانی وخت لرو.
دنیا خو هغه انعطاف کوي خاغله اجازه چې دغه په ګټه ده. یعنی هیڅوک زما استاد غم نه دی مړ. او دونه زما ستاسو په کیسه کې څوک نه دی چې زه ته خپل هیواد او خپل خلکو په مقابل په اړه فکر سم نکو او دا جاری وساتو. دنیا به هغه تعامل کوي چې په همغه مقطع کې د هغوی په ګټه دي، دا لوی استراتیجي ده د هیواد محاله ستراتیجي ده همغه مناسبت هغه کوي. البته فشار به
ډیر زیاته مننه جانباز صاحب او کامران صاحب، تاسو دواړو ډیر مننه کوم. پروګرام هم ته پات رسیږي کور مو ودان ترنو دوستانو، ته نن وضعیت پروگرام هم همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ستاسو غږ د تربیه د الله په امان. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غا خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
په سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخې.
د افغانستان